ځنګړی د ولسمشر غنی د سفر په وړاندې اعتراضي غونډه وکړه او د حکومت نه یو غوښتل چې د هزارګانو په وړاندې تبعیض پای ته ورسوي.
I would like to ask the Australian government.
زه د استرالیا له حکومت او مدني ټولنو څخه غوښتنه کوم چې د دیموکراسي، د بشري حقوقو، جنسيتي مساوات او د شفافیت ملاتړ لپاره زموږ تر شاو درېږي او پر افغان حکومت د حسابدهي او د مساوي پرمختګ په برخه کې فشار راولي.
د غولاریون کوونکو استرالیا کې د افغان کډوالو له وضعیت نه د اندېښنې په څرګندولو داسې شعارونه هم له ځانه سره وړل چې ویل یې زموږ هېواد امن نه دی، موږ مه باسئ. برېښنا عمرخېله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې برېښنا عمرخېلې د افغانستان د جمهور رئیس او د استرالیا د صدر اعظم د سفر په ارتباط د ځینو ټکو په هکله معلومات ورکړل. خو ګورم چې نور تازه معلومات څه دي، نور په کومو مسایلو باندې خبرې شوي دي. دا برېښنا عمرخېلې ته معلوم دي. عمرخېلې خور، د سفر نور هدفونه څه ښودل شوي دي؟ حتماً راغونډ کړیم دي خبرې کنه.
زیبا جانې سلام تاسو ته، سلام درنو اوریدونکو ته. افغان چارواکو ویلي چې د ولسمشر د سفر اصلي هدف د تجارتي اقتصادي مسایلو او د قانونو د استخراج په اړه د بحث و چې نن یې ترسره کړل. کاغلی غنی د استرالیا د صدر اعظم سره دوه اقتصادي تړونونه لاسلیک کړل، څنګه چې تاسو وویل. نو ماڼۍ د افغانستان د جمهوري ریاست ماڼۍ وایي چې استرالیا ته د ولسمشر د سفر په جریان کې به د نورو بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ هڅه وشي چې د زراعت په برخه کې د استرالیا د علمي او تخنیکي تجربو نه د افغانستان د کرنې د پرمختګ لپاره استفاده وشي. د ولسمشر غنی د سفر یو اساسي هدف د همکاریو را جلبول و چې د استرالیا هیواد غټ هیواد دی، زراعتي هیواد دی. نو د افغانستان په کرنیزه برخه کې باید پانګونه وکړي. د کرنې د برخې یو شمیر کارپوهان وایي چې استرالیا یو پرمختللی هیواد دی او کولی شي د افغانستان سره د کرنې پراختیا، د اوبو د زیرمو د تنظیم او د اوبو د رسولو د شبکو او د ظرفیت د لوړولو لپاره ښه همکاري وشي.
خبر کې داسې راغلي و برېښنا عمرخېلې چې استرالیا بیا د څلور کلونو لپاره د افغانستان سره د مرستو تړون لاسلیک کړ چې 300 میلیونه ډالر دي. دا پیسې به په څلورو کلونو کې ورکوي، 240 میلیونه. لکه څنګه چې تاسې ویلې، په مختلفو ساحو کې به دا پیسې لګېږي، لارې او سړکونو جوړولو، تعلیمي پروګرامونو، د جنکو او ښځو دپاره د کار روزګار د زمینی برابرولو دا مسله پکې شامل ده چې دوی ته به زمينه مساعدېږي. تاسې یو بل مسلې ته اشاره وکړه چې هم ویلې چې ځینې هزاره افغانان وي چې استرالیا ته د جمهور رئیس سفر، دا هم پکې شامل ده چې دوی د استرالیا نه نو بسی راپور کې هم دا خبره وه. نو دا به هم یو جز و، ځکه د ډېر ملکونو نه
داسې ویل شوي دوی خپل ادعا کوي. څوک چې هلته راغونډ شوي وو او لاریون یې کوو، دا ویل چې د جمهور رئیس غني د راتګ هدف هم همدغه دی چې هغه خلک چې په استرالیا کې نه دي منل شوي هغه به بیرته افغانستان مني. خو اسوشیت پرس د خبري اژانس په وینا مظاهره کوونکو چې شمیر یې د 0 نه تر 2000 پورې وو، دوی نه یوازې دا چې د مهاجرو د خبرې په اکلې ویلې، دای هم ویلې چې مونږ غواړو چې اشرف غنی نژادي تبعیض د زرګان په مقابل کې چې کوم تبعیض د دوی په وینا په افغانستان کې موجود دی هغه باید لمینځه ویسي. او بل دا چې د جمهوری ریاست سره چې مونږ خبرې وکړې او دا غوینم د حال واخیسته چې آیا دا مسله هم د اشرف غنی د سفر په اجنډا کې شامل ده، نو هغه دا خبره بالکل رد کړله چې د ماجرو پاکله خبرې په هیڅ ډول د دوی د خبرو د استرالیا د صدر اعظم سره د خبرو کې هیڅ اجنډا کې شامل نه
ده. او دا د افغانستان د حکومت او د خپل د افغانانو مسله ده چې که په افغانستان کې تبعیض موجود دی دوی به د خپل مقامات سره غږیږي چې دقیق هم د خپل مقامات.
حتی جمهوری ریاست دا هم ویل چې په راغونډ شوو کسانو کې اکثریت د غزي سیتیزن یا د غزي اتبا دي چې افغانان دي، خو د غزي سیتیزن شپ طبیعت اخیسته دي.
ډیره مننه برېښنا عمرخېلې کوروده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د راپورټونو له قراره نن د پاکستان یو شمیر افغان مهاجر کورنۍ بیرته افغانستان ته ولاړې. دا هغه افغاني کورنۍ دي چې دوی په پاکستان کې راجستر دي. هر کال دغه سي کورنۍ بیرته وطن ته زیږي. دوی د پرزنې پروګرامونه دي چې ورسره مرسته کوي. زموږ خبريال ذبیح الله غازی د تورخم خارګوټي ته ورغلې دي. الته یې کتلې دي چې څومره مهاجر تللي دي. دا غوی د حال په اړه کې نن موږ ته دا راپورټ راکړی دی.
افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو دا ځل څپه یو څه کمرنګ ښکاري، ځکه خو له سهاره تر مازیګره یې له څو کورنۍ د تورخم په دروازه راوختي او ډېری هغه افغانانو چې په پښتونخوا کې ځانونه نو ثبت کړي.
د تورخم له بندره د افغان کډوالو افغانستان ته راستنېدل نن یو ځل بیا شروع شوي، خو لویا ننګونه دا ده چې د پخوا په څیر پیسې نه ورکول کیږي. پخوا 400 خو اوس 200 امریکایي ډالر ورکوي او دا یو لویا ننګونه شمیرل کیږي.
پر اوختونکو کډوالو کې ډیری پراتګ نو په خیمانه ځکه ویلې د هغه ځای د خلکو لس په کوسپورو یې ځانونه را خلاص کړل.
خپل وطن خې، خپل وطن دې شي لکه خپل کور. پرتی وطن کې به اوسېدو او خلک به را بس چغې وایي چې مهاجره کړه وځي. خو ما به ډېر به تنګولو، سر به م ټوټه وکوله، به راتلو سبق له به چې لاړو، مکتب ته به چې لاړو، خلکو به ډېر تنګولو، ډېرې کنځلې به راله کولې.
دوی وایي د یونیسیار ادارې پې پیسې دومره راکمې کړي چې وطن کې پې وړه کوډل هم نشي آبادولی. دوی زیاتوي که نړیواله ټولنې په دغه سخت وخت کې لاسنیوی وکړي نو ژوند بې له کړاوونو راوګرځي.
چې وبې ونیولو، وبې وهلو، پیسې به نه واغستلې او ویل وروره ځئ، نور څه شی کوئ؟ زموږ په وطن کې کوئ څه شی؟ بس همدا خبره بیا کولی او بس ویلې زه او بس موږ به خپله مزدوري کول. هغه مزدوري ته نور بس غریب خلک غریبي وه.
زئی موټر چلوونکو ویلې چې د تورخم په هغه غاړه کې ګڼې په کډو بار موټرې لاولاړې دي، ځکه د اسنادو چارې لا نوې خلاصې شوې. په پاکستان کې د یونیسیار ادارې امریکا غږ ته ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې تر 400 کسانو افغانستان ته د تګ لپاره نمونه لیکلي، خو افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو د لړۍ اوله ورځ ولې دومره کمرنګ وه؟
موږ خو دا هیله لرله چې ملل متحد به د دوی دپاره پیسې زیاتې کړي. یو دا چې هغوی به تشویق شي او خپل هیواد ته به راستانه شي، بل به د هغوی هغه مجبوریتونه چې کوم لري، کومې ستونزې چې لري، هغه به په دې پیسو سره هوارې کړي. ولې دا چې اوس
افغانستان ته د راستنیدونکو ناراجستر شو کډوالو هر کس ته افغان حکومت 3.5 افغانۍ ورکوي، خو کډوال وایي دا پیسې د موټر کرایم نه پوره کوي. په تیره پروسه کې افغانستان ته د راستنو شو کډوالو یو لویه برخ د اوسېدو لپاره مینې نه لري. اوان ځینې په بیابانونو ژوند کوي. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستو د ارزیابۍ لپاره د دوه خارجي کارپوهانو په ګډون یو درې کسیز ټیم په کار ګمارلی دی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا انتخابات به کله کیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې په همدې روان هجري شمسي کال کې به پارلماني انتخابات وشي. خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په دغه هیواد کې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو د امکاناتو د ارزولو لپاره د دوو بهرنیو متخصصینو په ګډون یو درې کسیز ټیم نن په دغه کمیسیون کې په کار پیل کړی دی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد ورماج امریکا غږ اشار علي سره په مرکه کې وویل چې د مخه دغه کمیسیون د افغانستان د جمهوري اساس څخه د دغه سیوي ارزونې غوښتنه کړې وه چې دا روانه ارزونه د جمهوري اساس د موافقې له مخې ترسره کیږي.
ناگفته نمانه که امنی مطالعه بود سیاسی و همچنان بود
خغلی وری ماچویل دادی ایدوانی ورده چی پا دی ارزغوانه که با سیاسی طولنیز او اقتصادی آل خونو تا هم پاملر نوشی. منتمه لوری چی پیلی یی کمیسون تا راو رسیگی بیا با پریک روشی چی لسل دول تکنالوژی سخه کار واقعی سل شی او هم پراتون کو تاکنو که در تکنالوژی سخه در کار خیستنی پا برخه که پراتون گواخون و پرستون سرگن شی. در تاکنو در خپلواک کمیسون در نشار ایسویل چی در زوان در بشملی دو روسه با در زوان پیلی اکثر خلکو سره شریک شي. خو هغه د غرضونو د پای نیټه څرګنده نه کړه. په افغانستان کې د ټاکنو سار یو شمېر ادارې د دغې پلټنې ملاتړ کوي، خو د پلټنې د ټیم د ترکیب په اړه وایي چې دوی نه پوهېږي چې دا ټیم څنګه دغې دندې ته غوره شوی دی. د افغانستان د ټاکنو سار د ادارې مشر جاندار سپینغر وایي چې په ټاکنو کې له ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل یو ښه خبره ده، خو د هغې وړاندې دا باید معلومه شي چې د ټکنالوژۍ کارونه افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت سره اړخ لګوي او که نه. ښاغلی سپینغر وویل د بلې خوا څخه آیا د ټکنالوژۍ کارونه په رښتیا د ټولو هغو دردونو دوا ده او که نه چې زموږ په ټاکنو کې شته؟ دا باید په علمي ډول وڅېړل شي. د افغانستان د ټاکنو سر د ادارې اجرایوي رئیس وویل چې د ناسمو ارزونو پایلې کیدای شي ښه نه وي. تر اوسه په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو نیټه نه ده اعلان شوې، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په همدې روان هجري شمسي کال کې به پارلماني ټاکنې ترسره شي. په افغانستان کې د جمهوري اسد د تیرو ټاکنو وروسته په دغه هیواد کې د ټاکنو شفافیت او درغلیو د مخنیوي لپاره د قوانینو اصلاح ترڅنګ د نوې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستلو اړتیا زیاته لیدل کیږي. خو یو شمېر کارپوهان د امنیتي وضعیت خرابوالی او د ټاکنو په کمیسیون کې د ټکنالوژۍ د کارونې په برخه کې د لازم ظرفیت کمی په ټاکنو کې د ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستنې پر وړاندې د خلکو په توګه یادوي. د جمهوري اسد د تیرو لنجمنو ټاکنو له امله چې په پایله کې د دوهم ځلي ټاکنو د کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي حکومت جوړ شو، پر ټاکنو د خلکو باور ټکنی شوی دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کار له پیل څخه په شفاف او عادلانه توګه د ولسي جرګې، ولسوالیو د شوراګانو او د جمهوري اسد راتلونکو ټاکنو ترسره کېدو ژمنه کړې. د ملي یووالي د حکومت لخوا د ټاکنو سیستم د اصلاح د بهیر د ځنډ له امله په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنې هم ځنډېدلې دي، چې ورسره دغې جرګې غړو د خپل ټاکلي قانوني دورې څخه ورهاغه خوا تېره میاشت خپل اووم تکلیلي کال هم پیل کړ. د اساسي قانون د درې اتیاومې مادې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ټاکنو د نتایجو اعلان څخه وروسته پای ته رسېږي او نوې شورا په کار پیل کړي. دوه نورو کلونو لپاره د ولسي جرګې د غړو د کار دوام د دغې جرګې مشروعیت هم تر پوښتنې راوستی. ځینې قانون پوهان دا ګڼي چې د ولسي جرګې د کار دوام قانوني نه دی، خو یو شمېر نور حقوق پوهان او د ولسي جرګې زیات شمېر غړي بیا د اساسي قانون د درې اتیاومې مادې څخه بل ډول تعبیر اخلي او وایي چې په دې ماده کې ویل شوي چې د نوو ټاکنو ترسره کېدو وروسته د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسېږي او د دې لپاره چې لا نوې ټاکنې نه دي شوي، نو ځکه د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې غړي د نوو ټاکنو پورې خپل کار ته په قانوني ډول دوام ورکوي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د داعش د ډلې په ضد مبارزه یوازې په یو شمېر هیوادونو پورې محدوده نه ده. دلته د امریکا د فلوریدا د ایالت د مکډیل په پوځي اډې کې ژبپوهانو په ټولنیزو مطبوعاتو کې یو داسې پروګرام شروع کړی دی چې د داعش ډلې لخوا د خلکو د جلب و جذب مخنیوی بلل کیږي. د آشنا تلویزیون همکار غورزنګ رپورټ وړاندې کوي.
دا پروګرام د ویب اپس په نوم یادیږي او د امریکا د نظامی ادارې اړوند د کول سا په نوم شرکت لخوا فعال شوی دی. خو د اسوشیټډ پریس د خبري اژانس تحقیقاتي ټیم داسې معلومات ترلاسه کړي چې ښایي د دې پروګرام کارکوونکي ډیر کم په عربي ژبه خبرې کوي او حتی ډیر وخت د صلات او مسؤلینو په څیر مشهور او مروج کلمې غلطوي. د دې ځای یو پخواني کارکوونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د دې پروګرام په اړه وویل، داسې ماهر ژبپوهان استخدام شوي دي چې په انټرنیټي پاڼو کې د مشخصو ژبو هغه ناسم تورې اصلاح کړي چې ویبپاڼه یې خپله نه شي سمولی.
Unfortunately they don't.
په تاسف سره چې دوی نشي کولای، ځکه د شام خار ځنګړې لهجه لري. کوم د شام بخار کې اوسیو نو د هغو خلکو لهجه به واوري چې د سوریه، لبنان، اردن او فلسطین په شان ده. خو زموږ ډیر خلک د مراکش او لیبیا نه دلته راځي. موږ دلته په عربي ژبه سره نه غږیږو، ځکه د یو بل په خبرو نه پوهیږو، نو ځکه په انګلیسي ژبه خبرې کوو.
دلته د همدې مفتیش ټیم لخوا یو داسې سافټویر کارول شوی چې ناسم لغات پیدا او لرې کوي. په همدې وجه دوی ځنې افراطي توري له دې پاڼو لرې کوي او پر ځای یې معتدل الفاظ لیکي چې د ویب اپس پاڼه ښه ښکاره شي.
زه چې کله دلته داسې څه وینم نو خبر ورکوم چې دا ډیر مهم دی. هغوی سمدستي وایي چې نه نه، دا باید نه وي. بیا وینم چې ډیر ژر یې سموي.
د ویب اپ څلورو پخوانیو کارکوونکو او د ایډیټ د ټیم پخوانیو غړو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وویل چې دوی ته هدایت شوی و چې د تفتیش په راپور کې حتی که پرمختګ یې نه وي کړی هم د افراطیت مقابل کې د پرمختګ ذهنیت ورکړل شي. هغه کارکوونکي چې له دې ځایه تللي او بل کار لټوي د کول سر د دفتر د مدیر نه یې پوښتنه کړل شوې ده چې تفتیش څنګه و، خو په ځواب کې ورته ویل شوي دي
They ready to die for a cause.
اغوی دلته کوشش کوي د هغه ماموریت لاره لکڅ ډیر پیسې جوړې کړي چې دوی پر هیڅ یقین او باور هم نه درلود.
چارلز سټینفر د بالتیمور په پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي استاد او په حکومت کې د قراردادیانو په څانګه کې څېړونکی دی. هغه د اسوشیټیډ پریس اژانس ته د دې موندنې او ارزونې په هکله وویل، خلک باید پر هغه څه پیسې ضایع نه کړي چې آنګیري یې د امریکا د دفاع په نوم یې په ترهګرۍ مصرفوي. دا پروګرام د امریکا د اردو د یو ډګروال ویکتور ګارچیا لخوا د 2013 کال نه تر تیر کال پورې مخکې وړل کېدو. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا د نورو ایالتونو نه د کالیفورنیا په ایالت کې د مهاجرو تعداد ډیر زیات دی. داسې باور هم شته چې په دغه مهاجرو کې په څلورو کسانو کې یو غیر قانوني مهاجر دی. اوس د امریکا جمهور رئیس د دغه مهاجرو په حقله چې کوم فرمان صادر کړی دی، دوی په تشویش کې دي چې سرنوشت به څنګه شي. د آشنا تلویزیون همکار نسیم ستانیزی په دې باره کې رپورټ راکړی دی.
د کالیفورنیا د لاس انجلس په ښار کې تقریبا 4 میلیونه خلک اوسیږي، او په دې کې 500,000 بے اسناد مهاجرین دي.
کله چې کډوال د لومړي ځل لپاره دلته راشي، نو زیاتره یې چې پولیس وویني فکر کوي چې له هیواد نه به یې وباسي، نو دا ویره تل له هغوی سره وي.
سارمن لابرادا وروسته له هغه نه چې د امریکا په پوځ کې کار وکړ، اوس د امریکا تبع دی. هغه وایي د تبعید ویره اوس ځکه زیاته شوې ده چې د ټرمپ ادارې د کډوالو په اړه سخت دریز غوره کړی دی.
زه دلته اول د وطن کې ځوان په توګه بې اسنادو راغلی وم، نو ما په دغه راز ویره کې چې د ټولنې یو شمېر خلک یې اوس احساس کوي ژوند کړی دی.
څرنګه چې پولیسو ته اوس د دې ویرې له امله کم شمېر خلک ټلیفون کوي، نو موږ نه پوهیږو چې جرایم کم شوي دي او که هغوی یې ویازي د تبعید له ویرې نه دا کار نه کوي. په هر حال دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. د جنسي تیریو په ټلیفونونو کې پولیسو ته په سلو کې 25 کمواله راغلی دی. موږ غواړو چې خلک پر موږ باور ولري او د جرایمو په اړه راته ټلیفون وکړي.
نو
که خلک موږ ته د جرایمو د رپورټ ورکولو لپاره ټلیفون ونه کړي، په حقیقت کې به موږ د جرم له قرباني شویو سره مرسته نه وي کړې.
کالیفورنیا د ټرست په نامه یو قانون لري چې د بې اسنادو کډوالو ساتنه کوي.
د ټرست قانون وایي که چیرې یو سړی د جرم په یو څه معیارونو برابر نه وي، نو موږ د مهاجرت ادارې ته د هغه د موجودیت په اړه څه نه وایو.
هغه کسان چې اوس د آرنج ولسوالۍ زندان ته ځي، نو د هغوی د کډوالۍ حالت به پکې ذکر کیږي، خو که چیرې هغوی په یو سخت جرم محکوم شي، نو د مهاجرت او ګمرک د تعمیل ادارې ته به هم خبر ورکړ شي.
د دې ساعت د خبرونو غټه کې لرو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د استرالیا صدر اعظم ملکولم ترنبول نن د استرالیا په پارلمان کې وکتل. د افغانستان سره د څلورو نورو کلونو لپاره د 230 میلیون امریکایي ډالرو مرستې تړون لاسلیک کړی دی. په تړون کې ویل شوي دي چې دواړه هیوادونه به د زیربناو، تعلیم، د فساد ضد مبارزې، میرمنو او نجونو ته د کار روزګار، زراعت، د اوبو د تنظیم او د افغانستان د ملکي خدماتو د روزنې په برخه کې همکاري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن وایي چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت حیاتي دی او امریکا د غوث ماموریت د ځواکونو تر څنګ ولاړه ده چې افغان پوځ روزي او سلام مشورې ورکړي. ښاغلی ټیلرسن ویلي دي چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت په ژمنو کې د افغان حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ جوړ جاړی او روغه جوړه مهمه ده او دا پکې شامل دي. ښاغلی ټیلرسن ویلي په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د ناټو ائتلاف ژمن دی چې بالاخره د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړ جاړی وشي او دا خبرې یقیني شي چې افغانستان بیا د تروریزم لپاره په خوندي ځای بدل نشي. د اورزګان په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان قواوو د دغه ولایت په مرکز سرینکوټ سره نږدې ځینې سیمې بیرته د طالبانو نه نیولې دي. چارواکي وایي د طالبانو په ضد د دغو روانو عملیاتو کې شپږ اویا وسوال هم وژل شوي دي. په دوبۍ کې پولیسو یوه ډله کمپیوټري غله نیولې دي چې غوښتل یې د امریکا د حکومت 15 مامورین د ایمیل له لارې بدنامه کړي. د عربي متحده اماراتو دولتي مطبوعاتو ویلي د کمپیوټري غلو دغه ډله بارانیان دي او نن د دوشنبه په ورځ نیول شوي دي. په خپله د دوبۍ پولیسو په دې حقله تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې، خو د البیان په ورځپاڼه کې د السعود الخالدي له قوله چې د دوبۍ په پولیسو کې دی ویل شوي دي چې د افریقایي جنایي ډلې د امریکا د حکومت د 5 لوړ رتبه مامورینو د ایمیلونو نه محرم معلومات پټ کړي وو.
پروسی کې دوو چاودنو کې لک تر لږه لس تنه وژل شوي دي. په روسیې کې چارواکي وایي چې د اورګاډو په یو تمځای کې د چاودنې له کبله لک تر لږه لس تنه وژل شوي. چاودنې د روسیې په سنټ پیټرزبرګ کې د اورګاډو په دوه قطارونو کې د ځمکې لاندې شوي دي. او د اروپایي اتحاد بارني پالیسي مشر فدریکا موګریني وایي چې د جګړې نه وروسته چې کوم حکومت په سوریه کې جوړیږي، جمهور رئیس بشار الاسد به پکې هیڅ واک او قدرت ونه لري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 3 ماه اپریل باز هم در خدمت شما. در آغاز تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش می شود که محمد هاشم حبیب زاده به توجه می رساند.
با عرض سلام. انفجار بم در یک قطار ایستگاه زیرزمینی شهر سنت پیترزبرگ روسیه جان 10 نفر را گرفت و در حدود 40 نفر دیگر را زخمی ساخت. پلیس این شهر یک بم را در ایستگاه این قطار آهن یافت نموده و خونسا کرده است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این شهر با رئیس جمهور بلاروس ملاقات میکرد. تا حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت این حملات امروزی در سنت پیترزبرگ روسیه را به عهده نگرفته است. استرالیا به حمایت متداوم از افغانستان تعهد کرد. ملکم ترنبل صدر اعظم استرالیا و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز یک توافقنامه کمک به ارزش 240 میلیون دلار را امضا کردند. استرالیا قرار است این مبلغ را در ظرف 4 سال به افغانستان کمک کند. هر دو کشور قرار است در بخش‌های زیربنایی، تحصیلات عالی، کاریابی به زنان و دختران، زراعت، مدیریت آب، آموزش کارمندان ملکی افغان و مبارزه با فساد اداری همکاری کنند. این در حالی است که صدها تن در کانبرا دست به مظاهرات زده و از رئیس جمهور افغانستان خواستند تا تعصب علیه هزاره‌ها را توقف داده و از حکومت استرالیا خواستند تا به افغانستان کمک نکند، زیرا پول‌هایی که کمک شده به گفته آنان به جیب جنگ سالاران می‌ریزد. پاکستان امروز یک بار دیگر به استخراج دست جمعی مهاجرین افغان آغاز کرد. روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان در سال 2016 به دلیل فرارسیدن زمستان متوقف شده بود. گرچه گفته می شود که این بازگشتدهی مهاجران افغان بر رضایت و رغبت خودشان صورت می گیرد، اما در گذشته ادعاهایی وجود داشت که گویا مهاجران افغان تحت فشار قرار می گیرند تا به وطنشان برگردند. دنیا اسلم خان سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که برنامه آن نهاد برای بازگشت داوطلبانه مهاجران ثبت نام شده افغان از پاکستان امروز از سر گرفته شد. البته او تایید کرد که حال به بازگشت کننده ها در عوض 400 دلار فقط 200 دلار کمک صورت می گیرد. نیوزلند ادعاهایی را رد کرد که گویا نیروهای خاص آن کشور در افغانستان جرایم جنگی را مرتکب شدند. شرح بیشتر این خبر را از محمد احمدی می شنویم.
بل انگلش صدر اعظم نیوزلند امروز با بیان این مطلب گفت که کشورش در رابطه به این ادعاها کدام تحقیقی نخواهد کرد. در کتابی موسوم به حمله و گریز نوشته نیکی هگر و جون استیفنسون خبرنگاران پژوهشی که ماه گذشته از چاپ برآمد، ادعا شده که نیروهای خاص نیوزلند در افغانستان پس از کشته شدن یک سربازشان در سال 2010 به حمله تلافی جویانه پرداخته و گویا 6 غیر نظامی به شمول یک طفل 3 ساله را کشتند. اما به گفته این خبرنگاران حکومت نیوزلند واقعا پوشانیده و گفت که 9 شورشی کشته شده است. گروه‌های حقوق بشر در این مورد خواستار تحقیق شدند، اما صدر اعظم نیوزلند میگوید هیچ شواهدی برای این ادعا در دست نیست.
اردوی پاکستان امروز آتش بس را نقض کرده و مواضع نیروهای هندی را در شمال ایالت جموں و کشمیر هدف قرار داد. آژانس خبری رویترز گزارش داده است که نیروهای هندی نیز دست به حملات انتقام جویانه زده و در ساحه پونچ نیروهای پاکستانی را هدف قرار دادند. با آن هم در مورد تلفات ناشی از این درگیری ها خبری در دست نیست. اسلام آباد و دهلی جدید هم دیگر را به آغاز حملات متهم می کنند. پولند روسیه را به سقوط یک تیاره آن کشور که در آن رئیس جمهور و 95 نفر دیگر کشته شد، سالانوالان پولندی را امروز گفتند که آنان می خواهند علیه دو کنترل کننده ترافیک هوایی روسی اقامه دعوا کنند که عمدن باعث سقوط تیاره پولندی در سال 2010 شده اند. در تیاره پولند که در غرب روسیه سقوط کرد، لخ کاچنسکی رئیس جمهور پولند همراه با مقامات بلند رتبه آن کشور جان باخته بودند. سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته است که این واقعه از قبلا کاملا مطالعه شده و چنین ادعایی را ثابت نمی سازد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی می گوید که راه حل به بحران سوریه باید با یک توافق سیاسی پیرامون حکومتداری و تقسیم قدرت میان دمشق و مخالفین بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور آغاز شود. فردریکا موگیرینی امروز در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپایی پیرامون آینده سوریه این مطلب را اظهار داشت. این در حالی است که فرانسه خواستار اصلاح قانون اساسی و راه اندازی انتخابات شده و تاکید کرده است که حکومت آینده نباید توسط بشار الاسد رهبری شود. اما آلمان گفته است که اولویت باید به ثبات در سوریه داده شود تا کمک‌های بشری به سوری‌های آسیب دیده برسد. خانواده‌ها و تیم‌های نجات در کولومبیا دیروز نیز برای یافتن قربانیان سیلاب و لغزش زمین در جستجویشان برآمدند. آن واقعه جان 254 نفر را گرفت و صدها نفر را زخمی ساخت و خسارات مالی هنگفته را به بار آورد. از جیلا سمی می‌شنویم.
خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا گفته است که آمار تلفات این رویداد هنوز هم ابتدایی است. حراس آن می رود که شمار تلفات در حال افزایش یابد که تعداد زیاده هنوز هم ناپدیدند. چین و بانک انکشافی انتر امریکن 1,200,000 دلار با آسیب زدگان کمک کرد. آلمان و بلژیم نیز کمک ها را با کولومبیا تعهد کردند. مقام ها می گویند که بیش از 500 نفر در سرپناه های موقتی به سر می برند.
و الکساندر ووچیچ صدر اعظم محافظه‌کار صربستان در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور پیروزی چشمگیری را کسب کرد. ووچیچ 47 ساله که تمایل تقویت روابط با روسیه و اتحادیه اروپایی را دارد بیش از 50% آرا را به دست آورد. منتقدین او میگویند که الکساندر ووچیچ روش استبدادی ولادیمیر پوتین را پیش خواهد کرد و پوتین نیز در انتخابات صربستان از او ستایش کرده بود. یکی از مشکلاتی که صربستان با آن مواجه است موج پناهجویان است که میخواهند به گونه غیر قانونی به اروپای غربی بروند. پایان اخبار تا این ساعت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و اینک توجه کنین به گزارش های این برنامه. به خاطر جلوگیری از تقلب و تخطی های انتخابات در افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات به هدایت و دستور مقام ریاست جمهوری هیئت از کارشناسان مختلط داخلی و خارجی را توظیف کرده که امکانات استفاده از تکنولوژی را در انتخابات آینده افغانستان مطالعه کنند و به کمیسیون مشوره بدن. این کمیسیون امروز به صورت رسمی کار خودش شروع کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای جلوگیری از تخطی و تقلب‌های انتخاباتی و برگزاری یک انتخابات آزاد، شفاف، عادلانه و بالاخره به خاطر دایر نمودن یک انتخابات متفاوت‌تر از انتخابات بدنام زمانه سال 2014 در افغانستان، استفاده از تکنولوژی معلوماتی در انتخابات آینده را به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد داده بود. این کمیسیون اکنون به هدایت ریاست جمهوری یک تیم مختلط از کارشناسان داخلی و خارجی را استخدام کرده است که استفاده از تکنولوژی در انتخابات آینده افغانستان را مطالعه کند و برای کمیسیون مشوره ها و سفارشات لازم را بدهد تا کمیسیون بتواند در روشنی تحقیقات و یافته های این تیم مختلط مطالعاتی تصامیم بعدی را بگیرد. این تیم مختلط از کارشناسان ملی و بین‌المللی که دو زیان خارجی و یک دیگر افغان می باشد امروز به صورت رسمی به کار شروع کرد. امام محمد وریماچ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز پیرامون آغاز کار این تیم مطالعاتی برای رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات داد و گفت.
فیصله به می شده بود که یک تیم از کارشناسان بین‌المللی در مورد نوع استفاده از تکنولوژی جدید در افغانستان یک مطالعه چهارساله را انجام بدن. به این لحاظ کمیسیون با تعداد از افراد اشخاص تکنیکی در عرصه استفاده از تکنولوژی جریان انتخابات در سطح بین‌المللی و داخل افغانستان مصاحبه نبود که از او جمله دو تن از کارشناسان بین‌المللی و همچنان یک تن از کارشناسان محلی را در حال حاضر استخدام نموده و کارشان به شکل رسمی آغاز شد تا این تیم بتانه یک مطالعه کارشناسی یا مطالعه تخنیکی بکنه که در افغانستان چگونه این تکنولوژی در عرصه انتخابات استفاده شود.
آقای وریماچ در ادامه گفت این متخصصان در کنار مطالعه تکنیکی چگونگی استفاده از تکنولوژی مدرن در انتخابات، جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نیز مطالعه خواهند کرد. اما کارشناسان مسائل انتخابات و فعالان جامعه مدنی که در عرصه انتخابات فعالیت دارند، در کل ارزیابی و مطالعه استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات افغانستان را مفید می‌خوانند، اما آنان چگونگی استخدام و بررسی این هیئت را پرسش برانگیز عنوان می‌کنند. جانداس بنغر، رئیس دیدبان انتخابات افغانستان، مطالعه شرایط عینی و در کل ظرفیت و ظرفیت برای جابجایی نظام تکنولوژی و حتی مطالعه شرایط جابجایی و حفاظت وسایل تکنولوژی برای انتخابات آینده را مهم می‌داند.
در کل ارزیابی به خاطر از اینکه تکنولوژی تا چی حد کار می‌ده در نظام انتخاباتی، ما با در نظر داشت شرایط موجود در افغانستان و تا چی حد کار نمی‌ده، این ارزیابی‌ها بسیار مفید است و به کمیسیون کمک میکنه. اما مهم نیست که این هیئت خصوصا کسایی که از افغانستان در هیئت هستند چگونه تعیین شدند، واقعا افراد بی‌طرف هستند یا کسایی که با خود کمیسیون نزدیک هستند یا کمیسیون میخواد یک برنامه را طبق دلخواه خود اما عمله بسازد. همین پروسه ها برای تعیین از هیئت هم اگر پروسه شفاف باشه بیشتر اعتبار میبخشه این پروسه را.
پیش از این مقام‌های حکومتی افغانستان گفتند که استفاده از تکنولوژی بر علاوه تأمین شفافیت انتخابات، در ایجاد سیستم بنیادی انتخابات برای دوره‌های مختلف انتخابات‌های آینده افغانستان نیز کمک خواهد کرد. خانم پرنیلا، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، نیز یک هفته پیش در دیدار با محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، برگزاری انتخابات افغانستان برای جامعه جهانی با اهمیت خواند و ابراز امیدواری کرد که انتخابات پیشرو از لحاظ شفافیت و سراسری بودن طوری مدیریت شود که برای مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی قناعت بخش باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
انجمن قاضی‌های زن و سارنوالی منع خشونت علیه زنان میگن که حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان افزایش یافته و سبب تأمین عدالت برای زنان قربانی خشونت شده. در حال حاضر 340 زن در نهادهای عدلی و قضایی در بستهای سارنوال و قاضی ایفای وظیفه می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سمسمه سیرت.
به گفته فعالان حقوق زن، پس از 1.5 دهه تلاش، اکنون تعداد قضات و سارنوالان زن افزایش یافته است. بر اساس ارقام انجمن قضات زن، تعداد قاضیان زن به 260 تن رسیده است که 21 تن آنان در هرات و 11 تنشان در بلخ، 2 تن در تخار، 1 در بغلان و 225 تن دیگر این بانوان در کابل در مورد سرنوشت مجرمان تصمیم می‌گیرند. اما در 29 ولایت افغانستان هنوز قاضی زن وجود ندارد. شکیلا عبوی شگرف، رئیس انجمن قضات زن در افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت آنان برنامه های جدی برای تشویق و جذب زنان در محاکم دارند.
ما ایره می خواهیم که در سطح رهبری قضات زن مزیاد داشته باشیم و می خواهیم پلان های آینده هم داریم که ما قضات زن به میارهای بنگلالی برابر بسازیم. چرا اگه یک قاضی زن آموزش می بینه طبعا که عدالت او تامین می کنه و در بخش خود معارف قضایی که یک بخش بسیار مهم است آگاهی های عامه ما قضات زن ما هستند که بر قرا و قصبات بر جایی که مشکلات دارن اینا میتونن قوانین برشان را رسم از طریق آگاهی عامه به سهم از اونا برسنن.
به گفته بانو شگرف، آنان کورس های استاج قضایی را سالانه راه اندازی میکنند و از این طریق حدود 30 تا 40 بانو برای قضاوت در محاکم آماده میشوند. بانو شگرف گفت افزایش تعداد زن در محاکم حتی باورهای منفی علیه زنان را تغییر مثبت داده و تبعیض جنسیتی را نیز کاهش داده است. حکومت افغانستان انجمن قضات زن را در سال 1391 خورشیدی در چارچوب محاکم این کشور با ریاست و عضویت قاضیان زن از سرتاسر افغانستان ایجاد کرد. بانو شگرف، رئیس این انجمن، گفت آنان خواستار عضویت یک بانوی قاضی در شورای عالی استر محکمه، عضویت یک بانوی قاضی در کمیسیون تعیینات و افزایش تعداد بانوان قاضی در سطح تصمیم گیری رؤسا هستند. همین اکنون در سطح تصمیم گیری رؤسا فقط 7 زن حضور دارد. از سوی دیگر حضور زنان در سارانوالی ها نیز افزایش یافته است، هرچند حضورشان به سارانوالی های من خشونت علیه زنان محدود می شود. پروین رحیمی رئیس سارانوالی های من خشونت علیه زنان در صحبت با صدای آمریکا گفت تعداد سارانوالان زن نسبت به گذشته افزایش چشمگیری یافته است و اکنون در 23 ولایت افغانستان سارانوالان زن در سارانوالی های من خشونت تصمیم گیرنده اند. به گفته بانو رحیمی همین اکنون 80 زن شامل 78 لیسانس، یک ماستر و یک 14 پاس در بست سارانوالی کار می کنند. بانو رحیمی در مورد موثریت حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی و تامین عدالت برای بانوان قربانی خشونت گفت
قاضی مرد نمیتونست یک خانم به شکل درستش درک بکنه و خصوصا وقتی که در جلسه قضایی میخواست در قضایای تجاوز جنسی زن از شرم و حیایی که داشت یک متردد میشد، در همو اظهارات خود یک متردد بود، تحت تاثیر میرفت و نمیتونست که با الفاظ صریح همو چیزی که واقع شده همو را بگویه، که این مسئله زیادتر باعث میشد که یک حکم غیر عادلانه در قبال قضیش صورت بگیره.
با این همه هنوز در 11 ولایت کشور سارانوالی های من خشونت علیه زنان از سوی مردان رهبری می شوند. به گفته بانو رحیمی اداره سارانوالی افغانستان مصمم است تا برای افزایش تعداد سارانوالان زن دوره آموزشی 6 ماهه را به گونه نظری و عملی در سراسر این کشور برای 244 بانوی که از پوهنزه های شرایط و حقوق فارغ شده باشند راه اندازی کند. نهادهای عدلی و قضایی همواره مورد انتقادهای شدید قرار گرفته و دلیل آن هم وجود فساد گسترده در این نهادها گفته شده است. اکنون برخی از فعالان حقوق زن باور دارند که افزایش تعداد زنان در این نهادها سبب کاهش فساد نیز می شود. ریحانه عزیز فعال حقوق زن در صحبت با صدای آمریکا گفت
افزایش تعداد سارانوال‌ها و قضات خانم برای ما و شما واقعا یک دستاورد بسیار بزرگ هست و امیدوار هستیم که با افزایش تعداد خانم ها و در نهادهای عدلی قضایی بتانیم در تامین عدالت برای تمام شهروندان افغانستان نتایج خوبی را و موثریت مثبت را شاهد باشیم.
چند پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گفته بود که زنان قربانی خشونت با مراجعه در نهادهای عدلی و قضایی بار دیگر قربانی می شوند و به آنان به چشم طعمه دیده می شود.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مسئولان دفتر معین پاکی سازمان ملل متحد در شمال افغانستان میگن که به دلیل موجودیت مواد منفلق ناشده و ماین های بجا مانده از دوران جنگ های شوروی سابق در کشور هر ماه حدود 114 تن قربانی این ماین های منفلق ناشده میشن. میرویس بیژن در این مورد گزارش میده.
مؤسسه ماین روبی سازمان ملل متحد در شمال افغانستان میگوید که با آغاز کاری این نهاد در سال 1996 میلادی 372 کیلومتر مربع ملوث با ماین و مواد منفجر ناشده ثبت شد و از آن زمان تا کنون 310 کیلومتر مربع پاکسازی و 62 کیلومتر دیگر باقی مانده است. به گفته این مقام ها در این مؤسسه ماین ها و مواد منفجر ناشده از دوران جنگ های شوروی سابق به جا مانده است. وکیل احمدزه مسئول این مؤسسه ابراز امیدواری می کند که ساحات باقی مانده تا سال 2026 میلادی از وجود ماین ها و مواد منفجر ناشده پاکسازی گردد. در میان 5 ولایت شمالی افغانستان بلخ و سمنگان به دلیل داشتن مساحت بیشتر ملوث با ماین و مواد منفجر ناشده در صدر قرار دارد. به گفته مقام ها نبود امنیت و شدت درگیری ها در این زون یکی از موانع کار ماین پاکی شده است و ماین ها هر روز از افراد ملکی قربانی می گیرد. آقای احمد زای میگوید
سال 1996 پروگرام منپاکی در زون شمال شروع شد و از روز تا امروز در حدود 372 کیلومتر مربع ساحه در دیتابیس ما ثبت شده که از اون جمله 310 کیلومترش پاکسازی شده و در حدود 62 کیلومتر ساحه هنوز هم مانده که ان شاء الله تعالی تا 2023 انمی ساحات هم از وجود ماین پاکسازی خارج شد. به سطح افغانستان ما در حدود 140 نفر تلفات مردم غیر نظامی را میتیم و در زون شمال به شکل اوسط ما در ماه 13 نفر الا 14 نفر تلفات مردم غیر نظامی دارد.
اما اکنون 50 تیم ماینروبی در شمال افغانستان مصروف پاکسازی ساحات از وجود ماین ها هستند. مسئولین موسسه ماین پاکی سازمان ملل متحد در شمال افغانستان میگویند که خانواده های قربانیان و زخمیان ناشی از ماین ها در کنار حمایت این موسسه از سوی دکتران متخصص در کابل یا هم در منازلشان در ولایت مورد معالجه و مداوا قرار می گیرند. ماین ها و مواد منفجر ناشده به جا مانده از دوران جنگ ها در افغانستان دشمن خاموش باشندگان این سرزمین گفته شده است. احمد الله یکی از هزاران قربانی ماین در شمال افغانستان است. زمانی که او در ولسوالی چمتال ولایت بلخ بالای زمینش کار میکرد، با انفجار ماین عضوی از بدنش را از دست داد.
احمد هستم از ولسوالی چمتال. ما بالای زمین بل میزدم، یک دفعه یک آهن دیدم، میخواستم را ندیس خوب بگرم، باز نشقد سر بلم تا زدم، یک دفعه من فلاکت بهوشم نفهمیدم. یک دفعه که چشم باز کنم سکم که در شفاخانه هستم و متاسفانه یک دسم قد شد.
جمشید یکی دیگر از قربانیان ماین در شمال افغانستان است و میگوید که پس از دریافت یک پارچه آهن و بازی با آن زندگیش رقم خورد.
گسپن می چراندم یگاین دیدم امور گرفتم سر او ساتری میکدم. یک وقت نمی فهمیدم که ماین است. بعد از چند دقیقه او انفجار کرد. باز من نفهمیدم که چی رقم شده، شبخانه آورده. بعد از او که سعی کردم باز دوش آمدم پای ما اما ماین زده بود.
تنها ماین های بجا مانده دوران جنگ های شوروی سابق در افغانستان از افراد ملکی قربانی نمی گیرد، بلکه ماین های کنار جاده که مخالفین مصالح دولت جاسازی می کنند نیز اکثر اوقات سبب کشته و زخمی شدن افراد ملکی در این کشور می گردد. بر اساس گزارش یونما در سال گذشته میلادی 6% تلفات افراد ملکی ناشی از ماین های کنار جاده و مواد منفجر ناشده بوده است. در این حال دفتر ماینروبی سازمان ملل متحد در افغانستان از طرفین درگیر در جنگ میخواهد که با توجه به قوانین بشردوستانه جنگ از استفاده ماین ها خودداری کنند، چون بیشترین افراد ملکی قربانیان میشوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، شما نشرات زنده رادیو آشنا صدای امریکا بخش دری را ساعت 7:30، 8:30 و 9:30 شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 مشنوید. و توجه کنید به بقیه گزارش های این برنامه خبری. حال هم گزارش داریم از دیدار عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که در قصر سفید ملاقات میکنند. گفته میشه که دو رهبر روی همکاری ها در مبارزه با دهشت افغانی اسلامگرایان افراطی مذاکره کنند. توجه کنید به برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد که ژیلا سمیعی پیشکش میکنه.
قصر سفید پیشاپیش دیدار رؤسای جمهوری ایالات متحده و مصر با صدور بیانیه اعلام کرد که روابط دو کشور به طور تاریخی همواره با منافع امنیتی مشترک به پیش رفته است. این منافع مشترک به عنوان جزئی از تعامل دو کشور باقی خواهد ماند. اچ ای الیر تحلیلگر در مرکز رفیق عریری در شورای شرقی میانه و اتلانتیک می گوید دو کشور انزجار عمیق در مقابل اسلام سیاسی دارند و هر دو کشور امنیت را به عنوان یک اولویت در تمام مشیهای خود قرار دادند. تحلیلگران و کارشناسان منطقه که با صدای امریکا صحبت کردن توافق دارند که این ملاقات موفق خواهد بود، زیرا قرار گزارش ها دیدار ترامپ با السیسی در ماه سپتامبر در آشیه مجمع ملل دوستانه بود. رابط دو کشور در زمان ریاست جمهوری براک اوباما زیاد گرم نبود. به دنبال کودتای نظامی سال 2013 به رهبری جنرال السیسی و سرنگونی حکومت منتخب محمد مرسی، حکومت اوباما مساعدت‌های مالی به مصر را قطع کرد. یک سال بعد از آن السیسی به عنوان رئیس جمهور مصر انتخاب شد، اما اوباما برعلاوه این که او را به قصر سفید دعوت نکرد، از سرکوبی اعضای اخوان المسلمین توسط اردوی مصر انتقاد کرده بود. السیسی اخوان المسلمین را به عنوان یک گروه دهشت افغان می خواند. رابرت استالوف رئیس انستیتوت واشنگتن میگوید دوره ریاست جمهوری براک اوباما شاهد قوسی از حوادث در مصر بود. از سقوط حکومت حسنی مبارک تا انقلاب مردمی تا به قدرت رسیدن حزب اخوان المسلمین باز یک انقلاب دیگر که به کودتای نظامی منجر شد. این یک دوره جنجال برانگیز در روابط بین واشنگتن و قاهره بود. استالوف میگوید السیسی به عنوان رهبری یک کشور متحد آمریکا در مبارزه علیه اسلام افراطی به صورت علنی جهادی ها را محکوم کرده است و این برای حکومت ترامپ اهمیت دارد. السیسی حتی به پوهنتون الازهر رفته و علما و رهبران این نهاد را به آزمون کشید تا میدان را از نزد جهادی ها بگیرند. ملاقات امروز دو رهبر در قصر سفید برای مسیحا و دیگر کشورهای شرقی میانه اهمیت دارد. زیرا مشیهای آقای ترامپ علیه مسلمانان به ویژه منع ورود موقتی ادبای شش کشور عمدتاً مسلمان به امریکا مسلمانان را نگران ساخته است. یحیی الشریف یک باشنده قاهره می گوید او می گوید مشی ایالات متحده در قبال مصر هیچ وقت تغییر نخواهد کرد، چه که ترامپ رئیس جمهور باشد و یا کسی دیگری. تبلیغات و فعالیت های یهودی ها در واشنگتن تعیین کننده پلیسی هاست. اما علی صالح باشنده دیگر قاهره نظر متفاوت تری دارد.
شايف ان في حاجه جديده بتحصل، حاسس ان السياسه بتاعه السيسي يعني على هوا ترامب.
سليم يقول ايالات متحده و ترامپ از سیاست های رئیس جمهور السیسی استقبال میکنند و این به نفع مصر است. اعضاب سیاسی مصر نیز به این ملاقات توجهی خاص دارند و میخواهند بدانند که آیا پیشنهاد آقای ترامپ برای کاهش مصارف امریکا در خارج از آن کشور مساعدت های نظامی و مالی به مصر را که برایشان بسیار اهمیت دارد کاهش خواهد داد؟ آنچه روابط بین حکومت های السیسی و اوباما را تیره ساخته بود مسئله حقوق بشر در مصر بود. اما یک مقام ارشد قصر سفید گفته است که دارای ترامپ در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر با مصر خاموشانه کار خواهد کرد. این مقام قصر سفید که نخواست نامش ذکر شود همچنین گفته است که روش کار خاموشانه در مسائل بسیار حساس مؤثرترین راهی است که میتوان از طریق آن به نتایج مطلوب دست یافت.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، در صورتی که شما نتانین برنامه های زنده رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوین، شما میتونین بازپخش این برنامه ها را برای 3 ساعت آینده روی امی امواج بشنوین. و حالا توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. رئیس جمهور ترامپ میگه که اگر چین روی کوریای شمالی فشار نیاره، ایالات متحده به تنهایی قادر بر رسیدگی مسئله کوریای شمالی هست. این نظریات رئیس جمهور ترامپ در حال ابراز میشه که قرار است شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه هفته به ایالات متحده سفر کنه و در این سفر موضوع اعمال فشار بر کره شمالی در اولویت آجنده ملاقات میان او و رئیس جمهور ترامپ قرار خواهد داشت. شرح بیشتر در گزارش از لیلما حبیب عظیمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که اگر چین موضع جدیتر را علیه برنامه هسته‌ای کوریای شمالی اختیار نکند، ایالات متحده به تنهایی عمل خواهد کرد.
تجارت یک انگیزه برای چین برای کار با ایالات متحده بود. با این حال هم ایالات متحده می تواند کاملا بدون کمک چین به وضعیت کوریای شمالی رسیدگی کند.
نظریات ترامپ در مصاحبه با فاینانشل تایمز و چند روز قبل از آن نشر شد که قرار است رئیس جمهور ترامپ تا چند روز دیگر در منزلش در مارالوگو در فلوریدا میزبان شی جین پینگ رئیس جمهور چین باشد. انتظار می رود که دو رهبر در این ملاقات روی یک سلسله مسائل از جمله کوریای شمالی، تجارت و منازعات روی اراضی در آبهای دریای جنوبی چین بحث و مذاکره کنند. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل گفت چین تنها کشور است که میتواند بر کوریای شمالی فشار بیاورد.
No longer take the excuses from China.
بیش از این بهانه های چین را مبنی بر این که آنها نیز نگران نپذیرید. آنها باید به ما نشان دهند که چقدر نگران هستند. آنها باید بر کوریای شمالی فشار بیاورند، یگانه کشوری که می تواند کوریای شمالی را متوقف سازد چین است. و آنها این را میدانند. من فکر می کنم که شما دیدید که زمانی که وزیر خارجه تلرسن به بیجینگ رفت، این یک روش اعمال فشار بود و خواهید دید که زمان ملاقات میان رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور شی نیز مهمترین بحث آنها این خواهد بود که چگونه از انکشاف ذروی کوریای شمالی برخورد شود. رابطه میان ایالات متحده و چین از زمان انتخابات ترامپ نامشخص بوده است. در طول مبارزات انتخاباتی خود آقای ترامپ چین را بر روش‌های غیر عادلانه تجارت متهم و تهدید به افزایش مالیات واردات اجناس از چین کرده است. اما مشخص نیست که آقای ترامپ این تهدیدات را عملی خواهد ساخت یا خیر. این در حال است که قطعنامه‌های سازمان ملل تا کنون نتوانست مانع آزمایشات ذروی کوریای شمالی شود. کوریای شمالی سال گذشته دو آزمایش هسته‌ای و دو آزمایش میزایل‌های بالستیک را انجام داده است.